آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غاګ واشنگتن ده نن د یک شنبه ورځ ده او د 1315 هجری شمسی کال د وری نهمه او د 2014 میلادي کال د مارچ 18مه ده دا وخت واشنگتن کې د مخوستن اتنیمه بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي د مهمو خبرونو غټ ټکی
په پاکستان کې په اوزار مرګ برت کې کم تر کمه 15 شپې ته تنوجل شوی او 300 زخمیان دي د سوریه حکومتي قواو د پالمری تاریخي خار د داعش د ډلینا برتانی ولده او یو فرانسوی چې په هالند کې د ترګر برت پلان لرو نیول شوې ده
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه شروع کوو له خبرونو وروسته به واورئ چې حکومتي چارواکي د قندوز په ولایت کې د ودرش وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې له دوو غټو سیاسي ګوندونو علاوه کوچنی ګوندونه هم مهم نقش لوبوي ریپورټونه وایي چې په ننګرهار کې د داعش په سلګونو وسلوال حکومت ته واوښتل او د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس یوسف نورستانی د استعفا په تعقیب د دغه کمیسیون یو وایان وایي چې د کمیسیون کارونه د پخوا په شان دوام لري اوس د نظرانې یوسف زینا خبرونه واورئ
السلام علیکم په پاکستان کې چارواکي وایي چې د پاکستان په لاهور خار کې په یو پارک کې په چاودنې کې لږ تر لږه 15 شپې ته تنه وژل شوي او 300 زخمیان دي په وژل شو کې زیاتره خزی او ماشومان دي د لاهور یو لوړ پوړي چارواکي خاغلی سلمان رفیق ویل جوبل شوي کسان روغتون ته انتقال شوي چې ځینې شدید زخمیان دي د چاودنې په وخت پاکستاني عیسایانو د ایسټر جشن لمانځه د پاکستان د طالبانو نه بیلې شوي یوې ډلې جماعت الاحرار د دغې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او ویلي دي چې په خاصه توګه ایسایان هدفو د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند په یو بیانیه کې د غبرت غندلې او د یو بزدلانه عمل بللې د بلې خوا په اسلام آباد کې مظاهره چان د ممتاز قادری د اعدام خلاف چې یو میاشت مخکې اعدام شوی و لارو کوڅو ته راوتی دي او حکومتي ودانیو او میټرو سټیشن باندې برید کړی قادری د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر د وجلو په تور اعدام شوی و د سوریه حکومتي قواو د پالمیرا تاریخي خار د داعش د ډلې د ملیشونو بیرته نیولې دي د امریکا غا خبريال ایڈورډ یاراین په دې باب مونږ ته یو رپورټ را لګل دي چې خلاصې تاسو ته ورول کیږي
د سوریه د فوز غنطاق په دولتي تلویزیون کې د دغه بری اعلان وکړ
عن القياده العامه للجيش والقوات المسلحه بعد سلسله من العمليات الواسعه
هغوایچ د سوریه قواوی چې د روسیې او د حکومتي هوایي قوا ملاتړ ورسره وو په دې بریالي شوی چې د لویو نظامی عملیاتو او د داعش د ډلې د زیاتو ملیشو د وجل نورستو د پالمیرا په خار او د هغ خار په اطرافو کې سولې او امنیت ټینګ کړی په سوریه کې د بشر د حقوقو د سارنې د ویټولنې مشر رامي عبدالرحمن د عربو په مطبوعاتو کې د خپل خبرو په وخت کې ویلي چې د ګمان کوي چې د داعش تر ډلې ملیشه اوس هم د خار په ځینو برخو کې خپل مقاومت ته دوام ورکړی دی
خبرونه ته ادامه ورکو یو فرانسوی چې په هالند کې د ترګر برید پلان لرو نیول شوی دی دوه دیرش کلن فرانسوی چې د هویت په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی شوی پرون د یک شنبه په ورځ په هالند کې پولیس ونیو او زربای فرانسې ته بیرته حواله کړی په دغه عملیاتو کې درې تر نور هم نیول شوې دي چې یو درې سلويخ کلن او بل وسلويخ کلن الجیریان اتباع دي د درنتن په حق معلومات نه دی ورکړی شوې د هالند چارواکي وایي چې د عملیاتو د فرانسې د حکومت د معلوماتو شریکولو نه روسته کړی دي تر اوسه پورې د تحقیقاتو په حق نور تفصیل نه دی ورکړی شوی کوردی کمانډانان خبرداري ورکوي چې د اسلامي دولت ډلې په خلاف جګړه ختم شو نه یو بل جګړه پیل دی شي او دا به د عراق د پارلمان د برخي حشد الشابي په خلاف وي د پښمرګه کوردانو د ترګری په خلاف کومندان پولاد جنگی امریکا غکته په ویزانګړې مرکې کې ویل چې کوردان به هغه سیمې پرې نګدي چې دوی د اسلامي دولت د ډلې نه نیولې دي. هغه ویل کچره موصل او هواجه سیمې زمونږ نه د عراق حکومت بیرته واخلي نو دا به مونږ د عراق د حکومت او حشد سره په لانجه واړوي. دوی به په مونږ پسې راځي خو مونږ هغه سیمې چې د اسلامي دولت د ډلې نه نیولې دي د عراق حکومت ته ورنکړو. په مالی کې چارواکي وایي چې دوه تنه د القاعدې سره د تړاو په تورې نیولې دي. دغه کسانو باندې دا تور دی چې په ایروی کوسټ کې د تیرې میاشتې په چاودنې کې لاس لرو چې پکې 19 تنه وژل شوي وو. په دغه چاودنې کې 40 تنه زخمیان هم وو. پولیسو د یک شنبې په ورځ وویل چې دغه دوه تنه پرون د مالی په شمال کې نیولې دي. په دوی باندې په 13 مارچ د ایروی کوسټ په یو هوټل باندې د برید شک دی. پولیس ویلي دي چې یو یې اولد محمد نومیږي او هغه د حمله کوونکو ډرایور وو. هغه د حملې په ورځ دغه کسان په موټر کې هوټل ته راوړي وو. ځایي سارنوال ویلي دي چې د ایروی کوسټ د حملې په شک 15 سره نور هم په بند کې دي او د هغوی نه تحقیقات روان دي. د یادونې وړ ده چې د القاعدې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د شنبې په ورځ برنی سانډرز خپل سیالې هیلری کلینټن ته په دریو ایالتونو کې لویه ماته ورکړه. خو بیا هم د استازو د شمیر په حساب هیلری کلینټن د برنی سانډرز نه مخکې ده. د استازو د شمیر په اساس سانډرز د کلینټن شاوخوا 300 استازي کم دي. برنی سانډرز په الاسکا کې 2.5% رای او د واشنگټن او هوایی په ایالتونو کې 0.5% رای وګټلې. دیموکراتان د تناسب په حساب استازی ویشي. مانا دا چې په پرونیو مقدماتي انتخاباتو کې برنی سانډرز ډیر استازی ګټلې دي. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی او تاسې زمونږ لومړی نیم ساعت سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د قندوز په ولایت کې د 4 ورځو نظامی عملیاتو په دوران کې 10 مخالف وسلوال وژل شوي دي او 10 نور یې ټپیان شوي دي. په مکلی له قندوز نه زمونږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ تا.
د قندوز خار د تلوکی الچین او زرخرید په سیمو کې له 13 ورځو را په دیخوا عملیات پیل شوي. د دغه عملیاتو لامل په سلګونو کورنۍ بې ځایه شوي چې دا محل د اودان په دښته کې د قندوز پونتون په نوي ودانۍ کې وسیږي. د قندوز والی اسدالله مرخیل چې د زرخرید سیمې ته په خپل تللې مطبوعاتو ته ویل چې افغان ځواکونو له 13 ورځو را په دیخوا د تلوکی الچین او زرخرید سیمې له مخالفینو څخه پاکي کړې دي.
تلوکی اول او تلوکی دوم او د زر خرید منطقه کاملا د دولت ځواکونو ته پلاس ورغلی او په دې کې تخمینا 92 چې مخکې دوی له دولت نه نیولې په وخت سقوط قندوز کې هغه دلته په دې جنگ کې تخریب شوی دی. 10 نفره د دوی مړه دي او 10 نفره زخمیان لري.
اسدالله مرخیل وایي چې دوی با په ټولو هغو سیمو کې پوسټي جوړی کړی چې افغان ځواکونه تر ولکې لاندې راولي.
هر ساحه چې مونږ ته پلاس راځي مونږ هغه ساحه کې بيزونه جوړو غواړو چې پیسې باندې د دائم لپاره امنیت پکې تضمین وي او نور د سیو حالت ما به تر نه شي. دا د مونږ عملیات چې د سډیر څلو روان ده یو وجه دغه د هغه ساحه کې چې پلاس راځي بيزونه پکې جوړيږي. بل خبره دا ده چې مونږ غواړو چې بلکې تلفات و نه لرو. کوشش کوو چې اول ملکی خلک یو څه ناصل دوی نه رابیل کو ځکه طالبان اوس د خلکو په کورونو کې څنګهرونه نیولې دي.
د قندوز والی د هغه بې ځای شو خلکو خواته هم ورغی چې دا ودان په دښته کې د قندوز پونتون په ودانیو کې وسیږي. عمر خیل وایي چې دغه ملکی خلک زکه له کورونو وستلی چې طالبانو ترې د سپر په شکل استفاده کوله.
دوی چې په کلو کې حالت موجود وو مونږ نه سو کولای چې په حساب باندې هغه اساسي عملیات تخپل ادامه ورکو ځکه چې مونږ نه غوښتل چې تلفات دي خلکو یعنی ملکی خلکو منځ راځي. نو په همدې وجه باندې کني دوی په کورونو کې دا اوس فعلنم طالبان پراته دي. نو په دې وجه باندې چې مونږ کاملا مطمئنه سو چې اوس دوی هغه خپل ماشومان هم لار جن راوستلې دي موږ پاغه صاحبان دي بخپل عملیات
هغه خلک چې لخپل سیمو بي ځای شوی دی وای چې د افغان ځواکونو لخوا ورته اوس وچه ډوډۍ او اوبه ورسول کیږي خو نور ضرورت تو کی ورته نه رسیږي
د شپې بازو کیلو تزو بازو دلته دي بازو د چټو سره
ځای نه میشه برادر
نه ځای دې دادم خبر وته دی
او تعمیر فراس ای تعمیر فراس ای تعمیر فراس زیافش میروا
بس دونیم زره کسان کورونه دي لګم نه دي دا اوس د شتي لاره کوم شپتاو یا زره نه اوس لاره و با وچه ډوډۍ نور چې نه درسېدل نور چې راځي
په قندز کې د افغان ځواکونو لخوا په پیل شو عملیاتو کې تر اوسه د چارواکو لخوا د یو افغان سرتیری د وجل کېدو او دوه تنو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول کیږي د قندوز عام خلک وایي چې افغان ځواکونه باید ټول هغه وسایت لمنځه یوسي او یا یې بیرته له طالبانو ونیسي چې د قندوز د سقوط پر وخت یې له افغان ځواکونو نیولې دي د قندوز والی د خپلو خبرو په پای کې زیاته کړه چې افغان ځواکونو درې نور مرمۍ ضد ټانکونه له طالبانو هغه وخت ونیول چې غوښتل یې د ایرګنک له لارې سمنګان ولایت ته واړوي ګلرحیم نیازمند امریکا غږ آشنا رادیو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15
په داسې حال کې چې سږ کال د نومبر په میاشت کې په متحده ایالاتو کې د جمهوري ریاست انتخابات کیږي د دوو غټو سیاسي ګوندونو علاوه څو نور واړو ګوندونه هم په انتخاباتو کې مهم نقش لري پام وکړئ په واشنگټن کې د امریکا غږ د تلویزیون د خبریال ویلیام ګالو رپورټا چې د سیاسي منشای تاسو در اورم د 1325 میلادي یعنی 1301 هجري شمسي کال نه را پدې خوا د متحده ایالاتو هر جمهور رئیس چې تر اوسه پورې ټاکل شوی دی حتماً د دواړو غټو سیاسي ګوندونو ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو له جملې نه دی وګن غړیتوب لره خو د دواړو ګوندونو ترمنځ څو اساسي توپیرونه موجود دي ډیموکراتان د حکومتي مصارفو او لګښتونو د پوره کولو او د فدرالي حکومت د ټولنیزو پروګرامونو د عملي کولو په خاطر معمولا په خلکو باندې لوړه مالیه لګوي او جمهور غوښتون کې برعکس په عمومي توګه مالیه کمی او د فدرالي حکومت په دفترونو کې د مامورانو شمیر هم را کمی جمهور غوښتون کې په اصطلاح د یو کوچنی حکومت طرفدار دي مګر د قدرت په زمانه کې د دواړو ګوندونو مشران په نسبی ډول په داخلي کچا یو میانراو سیاسي لارا او نرم پالیسی غوره کوي اوس د دیموکراتانو او جمهور غوښتونکو نه علاوه څو نور کوچنی ګوندونو هم په اولس کې اوس ملاتړ را پیدا کړی دی په دې جمله کې د لیبرټیرین پارټي کانسټیټیوشن پارټي او گرین پارټي ګوندونه د پام وړ دي د لیبرټیرین ګوند د حکومتي اقتدار په ځای په انفرادي ازادۍ او د افرادو په واکمنۍ تاکید کوي د کانسټیټیوشن ګوند په مطلقه توګه د اساسي قانون په پیروي او احترام ټینګار کوي او گرین پارټي د کپټالیزم پر ځای په امریکا کې د سوسیالیزم پیدا کول غواړي په ځینو کلونو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوران کې ځینې کسان چې د یو ګونغړیتوب هم نه خوښي ځان د انډیپندنت یا آزادو کاندیدانو تر نوم لاندې رجستر کوي که څه هم چې هغوی په خلکو کې زیات ملاتړ نه لري مګر اثر او رسوخ د جمهوری ریاست د انتخاباتو په وروستۍ نتیجه کې لیدل کیږي کولای شي چې د دواړو غټو سیاسي ګوندونو له کاندیدانو نه یو تعداد رای ورکوونکي په خپل خوا را وګرځي او په ځینو کلونو کې همدا کوچني ګوندونه د جمهور رئیس په ټاکلو کې د فیصله کن فاکتور او یا عامل په توګه کار کوي
شکورا بچا پھر کشکور بچا پھر جنا سانگی وانگی
بزم پکور راغلی خاخونا رب زم پکور راغلی خاخونا
تاسې زمون غږ د واشنگتن اوریدل ته په واشنگتن کې د مخوستن اته بجې او نه څولېخ دقیقې دي. ویل کېږي چې د ننګرهار په ولایت کې پولیسګونو طالبان او د داعش غړي د افغانستان کې د سولې د پروسې سره ملګري شوي دي او حکومت ته اوښتي دي. نور تفصیل زمونږ د خبریال زیبه الله غازی په رپورټ کې واورئ چې د جلال آباد نه رالیږلی.
په دغه 350 وسلوالو کې لسی د داعش ډلې جنگیالي دي چې د حکومت په وینا د ننګرهار په شینوارو کې جګړه کوله. د سولې پروسې سره په دغه یو ځای شو وسلوالو کې د داعش دی وی ډلګي مشر نور محمد وای کلونه کلونه د طالبانو په لیکو کې د حکومت په ضد جګړه کوله. خو تیر کال د اسلامي دولت ډلې ته ورننوتل. هغه وای د پاکستان په تور دره کې د جګړې لپاره روزل شوی او د سنگر ډیر قومندانانی عرب او پاکستانیانو. قماندان نور محمد وای هغه مهال چې د داعش له ډلې سره ملګری شوی په جګړو کې د څنګ ډیر ملګري وژل شوی دي.
دا ملګري په غونسو د سلو پورې یو نیمو سلو پورې پنځوسو پورې دا په غونسو بس بیا چې په کومه بوسه تاروز وو نو پیدایانه معلوم وو او هغه تاروزیانه معلوم وو دفاع معلوم وو پوسته موت له خاخشته چې اخیستې نه وای زموږ چې څومره ملګري وای ټول چې اخیستې نه وای دا یو غټ پیغور ګرځېده.
د سولې له پروسې سره په دغو یو ځای شوو کې داعش او طالبان دواړه په یوه لیکه ولاړو، هغه چې په سنګر کې د یو بل کلک دښمنان ګڼل کېږي. د طالبانو د ډلې یو قومندان ګل حضرت وایي د داعش له ویرې د حکومت غېږ ته پناه راوړې.
داعش نم په زابل ځکه چې کلي یم زموږ ته ځل معلوم یم مثلا ورته وزې ماشومان یې مراله ورته ټوک بس مو خېت راسه پکې نه 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 اوس ګوره نه توبه مې ستلې چې نه پاکستان دغه نه موږ کې پیره توبه ستلې.
ننګرهار کې د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر وایي دغه دواړو ډلو د شینوارو په یو شمېر ولسوالیو کې د حکومت په ضد ټوپکې راخستې وې.
باقی کوټ، نازیان، مومندرا، اچین، دیبالا په دې ټولو ځمکو کې دوی دغه طرف ته دوی فعالیت کولو او اوس یې د فعالیت نه لاس واخیستو او راغلل د سولې پروګرام سره.
هغه وایي د سولې پروسې ته د دغو کسانو په ورتګ سره ټوله شمېره نږدې 900 ته رسیږي چې شل پکې د داعش او نور ټول د طالبانو پورې تړلي وسلوال دي. تیر 2015 میلادي کال د ختیز ننګرهار لپاره ننګون کې وو. داعش ډلې په کې له حکومت او طالبانو غني سیمې ونیولې، خو اوس چارواکو ویلي چې د اسلامي دولت ډلې خپل مخه د کونړ خواته ګرځولې ده. زلی الله غازی، آشنا ټلویزیون، جلال آباد.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
زمونږ غږ د واشنگتن نورې. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای چې د پخوانی رئیس یوسف نورستانی د استعفا به دغه کمیسون په فعالیتونو باندې ناوړه اغیزه ونه کړي. دا خبره د کمیسون ویان نور محمد نور زمونږ له خبریال اکرام شینواری سره په مرکه کې وکړه.
تاسو خبر یاست چې پرون د ټاکلو خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس احمد یوسف نورستانی په خپل خوښه د تعزیر شو چې استعفا ورکړي او استعفا یې هم د ولسمشر له لورې منل شوې ده. نو دا د خپل شخصي تصمیم و چې بالاخره عملي کړه.
د هغه استعفا به د ټاکلو کمیسیون باندې څه اغېزه وکړي؟
دلته خو کمیسیوني کار ده، نه کمیشنران دي. تاسو خبر یاستئ او هر کار چې ترننه پوره شوی دی د کمیسیون د اکثریت رایو په اساس باندې شوی دی. کله چې رئیس د کمیسیون استعفا ورکوي معاون سرپرست کېږي د قوانینو په اساس باندې. د اوس د ټاکلو خپلواک کمیسیون سرپرست رئیس جناب اوتکی صاحب ده او باید ووایم چې کمیسیون خپل کارو ته ادامه ورکوي، جلساتو ته او همداشان د راتلونکو انتخاباتو لپاره پروګرامو باندې کار روان ده او دا کوم جدي ستونزه نه ده او دا یو معمول مسله ده. هر هغه څوک چې په خپله غواړي چې په یو اداره کې یا په یو ځای کې کار وکړي هغه کولی شي چې د خپل حق څخه چې استفاده وکړي.
زه سب د ټاکلو خپلواک کمیسیون باندې انتقادونه وو چې په تېرو ټاکنو کې په سمه توګه باندې کار نه دی ترسره کړی او د جمهوري رئیس لخوا د غوراوي کمیټه جوړه شوې وه او بیا بالاخره اوس یو بل فرمان صادر شوی دی چې غوراوي کمیټه جوړه شي او نوي کمیشنران به ټاکي. د ټاکنو د پخواني رئیس استعفا به تاسو فکر نه کوئ چې دغه سي مسلو لپاره یو لاره پرانیستل وشي؟
یو مسله دا چې رئیس په دې اند چې باید نور دغه بنبسته د پای ټاکل کېښودل شي او باید ټاکنو ته زمینه مساعد شي. دوهمه مسله دا چې تر هغې پورې چې هر هغه عمل د قانون په چوکاټ کې نه وي د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغې ته د منلو وړ نه ګرځي، ځکه چې هر اقدام چې کېږي هر هغه بحث چې کېږي باید د قوانینو سره اړخ ولري او قوانینو ته په کې درناوی وشي. دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه موقف ده. نو تاسو ولیدل چې د یو کال څخه زیات موده کې د اصلاحاتو په نوم باندې چې البته تش په نامو بحثونه ول کمیټې جوړې شوې، کمیسیونونه په خپله هېڅ کومه نتیجه ور نه کړه. نو بیا هم تاکید په دې باندې ده که چیرې د قانون خلاف عمل ترسره شي هغه اوتوریز ډول باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ نه شي.
نو اوس ټاکنو خپلواک کمیسیون په کوم کارونو باندې بوخت دی؟
تاسو خبر یاست چې د تلتل مجتمع د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان شوې ده. په دې نیټه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اثر راوړل کېږي چې په دې پلانو باندې او همداشان د تېرو انتخاباتو څخه هغه زده کړې چې ترسره شوې دي ډېرې په پاملرنه سره په پلانو باندې کار وکړي، په ستراتیژي باندې کار وکړي، تر څو څنګه کولی شو چې ټاکنو په درستې هېواد کې په ښه شکل باندې ترسره کړو. عموما د دې لپاره کارونه ترسره شوي دي. ډېر شی مشکل د پیسونو شتون ده. ولی موږ امیدوار یو چې هم حکومت یا نړیواله ټولنه په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي او هغه مکلفیتونه چې لري هغه ترسره شي. حکومت مشخص کړی ده که چیرې مالی امکانات نه وي، امنیتي موضوعات په پام کې ونیول شي، نو بیا دا مسله حکومت ته راجع کېږي، نه د ټاکنو
خپلواکۍ.
د مهمو خبرونو لنډې زوري. په پاکستان کې په پاکستان کې چارواکي وایي چې د پاکستان په لاهور ښار کې په یو پارک کې په چاودنه کې لږ تر لږه 15 شپېته تنه وژل شوي او 300 تنه زخمیان دي. په وژل شوو کې زیاتره ښځې او ماشومان دي. د لاهور یو لوړ پوړي چارواکي ښاغلی سلمان رفیق وویل جوبل شوي کسان روغتون ته انتقال شوي چې ځینې شدید زخمیان دي. د چاودنې په وخت پاکستاني مسیحانو د ایسټر جشن لمانځه. د سوریه حکومتي قواو د پالمیرا تاریخي ښار د داعش د ډلې د ملیشونه بیرته نیولې دي. یو فرانسوی چې په هالند کې د ترګر برید پلان لرونی ور شوې ده. 22 کلن فرانسوی چې د هویت پاړې لا نور تفصیل نه دی ورکړی شوی، پرون د یکشنبې پورس په هالند کې پولیس ونیو او ضربې فرانسې ته ور حواله کړي. په دغه عملیاتو کې درې تنه نور هم نیول شوي دي چې دغه درې واړه تنه الجیریایان دي. کوردی کمانډانان خبرداري ورکوي چې د اسلامي دولت ډلې په خلاف جګړه ختمه شوه، نیو بل جګړه پیل دی شي او دا به د عراق د پارلمان د برخي حشد الشابی په خلاف وي. د پښمرګه کوردانو د ترګری په خلاف کمانډان پولاد جنگي امریکا غکته ور چې کوردان به هغه سیمه پرې نګدي چې دوی د اسلامي دولت د ډلې نه نیولې دي. په مالی کې چارواکي وایي چې دوه تنه د القاعده سره د تړاو په تور نیولې دي. دغه کسانو باندې دا تور دی چې د اج په ساحل کې د تیر میاشتې په چاودنې کې لاس لرو چې پکې 19 تنه وژل شوي دي. پولیسو د یکشنبې په ورځ وویل چې دغه دوه تنه پرون د مالی په شمال کې نیولې دي. په دوی باندې په 14 مارچ د اج په ساحل په یو موټر باندې د برید شک دی. پولیسو ویل دي چې یو یې اولد محمد نومیږي او هغه د حمله کوونکو ډرایورو هغه د حمله پر ځای دغه کسان په موټر کې هوټل تراوړي. او په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د شنبې پورس برنی سانډرز پالیسي علي هیلری کلینټن ته په دریو ایالتونو کې لوی ماتې ورکړه، خو بیا هم د استازو د شمیر په حساب هیلری کلینټن د برنی سانډرز نه مخکې ده. د استازو د شمیر په اساس سانډرز د کلینټن شاوخوا 300 استازي کم دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم د هوا حالات، نن په کابل کې د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 14 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 26 او ټیټه 14 درجه. په اسد آباد کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 11 درجه. په کندهار کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 14 درجه اټکل شوې ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 26 او ټیټه 14 درجه اټکل شوې ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 11. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 3. په قلعینو کې تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه 1. او په میمنه کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 12 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. محترم اوردونکو، زمونږه لومړۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا خبرونه شروع کیږي. موږ نیم ساعت وروسته بیا زیږو.